بجې شوې زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري قدر مون اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي دریتنه افغانان چې له افغانستان اروپا ته د زرګونه افغانانو په قاچاغ تورندي په برتانیا کې نیول شوی دي د جرمني خبری اژانس راپور لمخې دا درې کسان چې د یو باند غړي دي د ځوانو هلکانو په ځورونه هم تورندي د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویټ کوپرنن وویل چې درې واړه تورن بېرحمه کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوي دي د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په لس کاله او دوه نور هر یو په درې کاله بند محکوم شوی دی د چارواکو په وینا د دې باند غړو زرګونه انسانان له افغانستان ایران ترکیه او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځ اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي ویل شوي چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې خپل غږ ونه باسي د خبر له مخې بلجیم ته د دې تورنو د سپارلو لپاره قانوني پړاوونه پیل شوي دي څو دا کسان خپله سزا هلته تېره کړي د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پر خپرولو سره نادولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلی دی چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي داسې مهال چې ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالره مرستې اعلان کړی سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره برخه د اوکراین د امنیتی ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړی شوی په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دې مرستې خبر ورکړی و په پا پاکستان کې په دوه جلا ترافیکی پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي د پولیسو یو چارواکي محمد ارشاد ویلي چې د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار په یوه لویه لاره د یو مسافروړونکي بس د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي د ارشاد په وینا دا بس له بهاولپور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور روان و همدارس سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یوه لویه لاره په ترافیکي پیښه کې چې د یو مسافروړونکي او یو بارړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي چارواکو ویلي دي چې دواړه پیښې د ډریورانو د بې احتیاطۍ نتیجه وه او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانو پیروزی لوبډلې پر وړاندې لوبې وکړې په لومړۍ لوبه کې سرسبز یشلر ساحل اف سی ته 3-0 ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د فرا ابو مسلم د درې پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې 3-1 بریا خپل کړه ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي د فوټبال د اتلانو لیگ د څلرم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري له نږدې یو میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د طالبان حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی د خبریال مهدی انصاری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی یو شمیر سوداګر وایي ل خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې نشي استلای
دوه تعداد بانکونه دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدې لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارات صادر کړی دی، اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې. زما یو بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ چې ماته پیسې نه ملاويږي.
د امریکا د یو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه به هم جزئیات واوري په 25 دقیقې پروګرام کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه تفصیلي بحثونه لرو.
اصلي مخه دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي.
نور مطالب هم لرو او اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که خزه پر دندو او ګمارینو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. په دې اړه نور تفصيل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
روس تل هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان خزو او انجونو پر کاربندي سټینګار وکړ. اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنۍ او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږي اداره ده ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلی او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې خزینه کارکونکي له دې بندیز مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی سند کې راغلی و هغه خزه چې له خپل کورونو په انلاین باندې کار کوي او یې همکاري سهوته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي باندې دوام ورکولای شي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالي کې په محرمانه توګه ویل شوی وو او په ټکو یې د دوی له اجازه پرته خپور او ناسم تعبیر شوی دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یک شنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب پرول ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دند وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو د ګڼو پخواني چارواکو بشري حقوقو سازمانونو او د خزو خبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر خزو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد سی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت نارینه بیکار دي. بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو ښځو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختیو زده کړې وکړې ترڅو د خپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شوي یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه یو غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش و
مخکې چې خزو کار کوا د ژوند شرایط یې خو آسانتیا او کې یې ژوند کوا اوس له بیوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د خزو چې اکثریت د خپل کورنۍ او سرپرستانی وي ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغان خبری آژانس د خبريال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادا کوي چې طالبانو نو موړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې انصاری اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو څخه خوندي وساتل شي. ابده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړی محاکمه یو میاشت مخکې ترسره شوې او د محکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې. په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یو محاکمه یې سوې، دوه نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کیږي که خوشې کیږي. لږ تر لږه باید روښانه شي چې محاکمه یې څنګه تیره سوې. دا ډول انتظار کول ډیر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره. و
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما با خانواده مهدی ته تماس
هستم. زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محکمه شوې وه او اوس د بلې محکمې انتظار کیږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله را خلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پل سرخ له سیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي، او مهدي انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز وروستی راپور ښیي چې په روان کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د سرغړونې 101 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې 130 د ګواښونو پیښې او 150 نیونې شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. دیموکرات کارټر د امریکا نه دیر شم ولسمشر وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته ویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو، او زیاته کړی چې هغه په زړسوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقوقو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بیکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقالیتونو د حقوقو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیز شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د شکولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش جیمی کارټر د جوړ اعتقاد لرونکي او خپل کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی، او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې شې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پوری منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ، او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشرپالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانې په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وښوده چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړي چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپل ژوره خواخوږي شي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی وو. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خپه شوی دی. مودی ویلي چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو نه ډیر شمول مشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې په افغانستان بانک کې له خپلو حسابونو ټاکلې اندازې پیسې نشي راستلې. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم خپل بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپل اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټول بانکونو باندې دا کار نه شوی. یو تعداد بانکونه دي چې هغه پیسې ورکوي په غمدې لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي عمارت صادر کړی دی په هماغه طریقه باندې پیسې ورکوي. اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې، نه ورکوي. لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملاويږي، داسې یو تعداد بانکونه دي چې هغه ورکوي، یو تعداد نه ورکوي. یعنی صرف صرف د تجارانو مشکل نه دی حل شوی تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره د سهولتونو لاره راغلي نه دي. ځینې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلي چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دغه راکړي. چې کله ورغلي یو ډېر بانکو والا سره موږ اکاونټونه ستاسو پیسې په اکاونټ کې ستاسو، خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي هم ډېرې کمې راکړي. بیا چې ورشم بیا ته یې پیسې نه ستاسو مثال نه راکوي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو وکړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان دي حسیب الله نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخې چې یو نیم کال وړاندې خپور کړی و، په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. دغه راز د دې بیان لمخې هر انفرادي بانک حساب لرونکی کولای سي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله مرخیل په دې اړه په نیوکه ازادي راډیو ته وویل
یو چا چې خپل پیسې هلته د خرچ لپاره ایښی وي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګري ولري خپل پیسې په یو وار یو معامله کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي سوداګري وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معامله کې ووایي چې زه 2,00,000 پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګریز، نو په سوداګرۍ کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
د په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خندونو یادونه کړې وه. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر نغدې زیرمې کنګل کړي چې ډیری یې د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي. دا کار د دې لامل سوی چې په افغانستان کې یو شمیر بانکونه د خپلو پیرودونکو د پیسو د ایستلو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی آبدې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د لرغونو تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او رس تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکو حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشانې غورځېدلې او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو دریو کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشه ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهور تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت دوه اوسیدونکو عزیز او صالحې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربېره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
دی اسلامی امارت ده حاکمیت په سباند درې کلن موده کې د تاریخی آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخی آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکي په توګه مې غوښتنه داده چې باید دې برخې ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته
د بلخ په باستانی ولایت کې تاریخی ځایونه او آبدی د هر کال په تیریدو د لمنځتلو له ګواښ سره مخ کیږي. که په دې برخه کې پام ونه سي نو تاریخي ځایونه او آبدی به له لاسه ورکړو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا تېره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر اژانس ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر زبی الله ریعی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او بدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روزه مبارکه زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یو هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یو شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پرمختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو آبدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر لمنځه وړلو یې تورنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې پروګرام پیلېږي چې نن د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه پکې شوې. خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په دې نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تختبیکو د تاریخي کلاګانو لمن ته لېږدول کېږي او هلته د نوي منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صرف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لو یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړین یا اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. خوست ښاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې سیم په انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي. ټول به یو ځای وي، همدې ترڅنګ جمعات بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. نو انشاءالله دې کې دوی ته هم سهولت ده چې ټول یو ځای شي، سهولت ورته برابر شي، بازار ته پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېر سهولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای خبولي خوشحر دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سوي ازودې پراخې منطقې ته وځي چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په مونږ ته جوړیږي دا به انشاءالله روغیږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي نو په کار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه او استاد ګلزالی جنانزوی وایي
اغه سنجاوي چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولای او ټولو مسول کسونو وعده وکړي اغه باید په عملی ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډای د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هیواد د آبادۍ لپاره د ملي یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
راځئ چې لسونه سره یو کړو، یو بل تشویق کړو، یو بل سپورټ کړو، ښه کارونه یې وستایو. کوم کارونه چې ښه نه دي باید ورته توجه وکړو چې تر څو ښه کړي. زه مطمئن یم انشاءالله چې که موږ تاسو لاس یو کړو او یو بل ته لاس ورکړو نو زموږ تاسو به یو ښایسته افغانستان ولرو.
د یادونه وړ ده خوست ښار چې په پخوانی نقشه جوړ شوی د اوسنی نفوس او د ترافیکو د ګڼه ګوڼې په پرتله تنګ او کوچنی دی. د خوست ښاریانو غوښتنه دا ده چې د